دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سپی نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پاکستان لخوا د ډرون په اړه د نوې تګلارې د اعلان، د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې صوبایي غړو ته د فنډونو ورکولو لانجه، د قبایلي سیمو د اوسېدونکو ستونزې، په کراچی کې د مجرمانو خلاف عملیات او د شنګای د همکاري د سازمان د سرمشري زیپاړه راپورونه درته لرو. خو په لومړي سر کې به ملیحا میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. پاول سر کے پامو کرے دا خبرونو سٹکو تا. پاکستان وای د ڈرون معاملہ بد ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې راپور تا کوي. د افغانستان په هرات کې نن سحر یو ځانمرګي بریچ شوی او نن په بشکک کې د شنګای تاون تنظیم سرمشي زغونډه شروع شوې ده. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وای د حکومت لخوا د ستمبر په 9 نیټه پر ابلل شوی ټولګوندی زغونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې مرکزی حکومت په د ډرون معاملہ د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې راپورته کوي. دا خبره د وزارت بیان اعزاز احمد چودھری د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې په اونیسا خبري هونډه کې وکړه. نوموړي ویل
دې لړکې موږ په جنیوا او نیویارک کې خپل مشنز چمتو کړی دي او په دې مو کار شروع کړی دی او په دې با یقینا عمل درآمد کوو. په ډرون بدونو د پاکستان موقف ډیر اصولي دی او موږ فکر کوو چې ډرون سره د نړیوالو قانونونو او د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف ورزي کیږي او دا ګټور هم دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو کې زموږ د خبرې ملاتړ کیږي او ویل کیږي د ډرون بدونو استعمال زیانمند دی. نو یقینا دا معاملې په سلامتی کونسل کې پورته کولو لپاره موږ ټول تیاری مکمل کړی دي.
چودھری د اسلام آباد لخوا د طالبانو د لوړپوړي کمانډر ملا برادر لکیده د خوشی کولو د پلان تصدیق هم وکړ. ټاکل شوی ده نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، قومي سلامتي او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند بارنیو چارو وزیر سلمان خورشید د کرغستان په سرخار بشکک کې ملاقات وکړي. تیر ورځ د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودھری په اسلام آباد کې د وزارت په اونیزه خبري هونډه کې ویل دواړه مشران به په بشکک کې له یو بل سره ګوري او په دوه اړخیزه تعلقاتو به خبرې وکړي.
جی دا صحیح ده چې د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر با د هند د خارجه چارو وزیر سره د کرغستان په سرخار بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په موقع ملاقات کوي.
نن په بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم سرمشي زغونډه کې چې پاکستان او هند پکې د سارونکو خړو هیوادونو حیثیت لري. د سند حکومت په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د تیزولو فیصله کړې. د زیادت پر ورځ د انتظامی چارواکو په غونډه کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه د تیرې یوې هفتې راهیسې په روانو هدفي عملیاتو د اطمینان څرګندونه وکړه او ویل باید زر تر زره کراچۍ په جرمونو کې د ککړو عناصرو له پنجې نه آزاد کړل شي. بلې خواته د کراچۍ د ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم ویلي په ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوند غړو مشرانو د نیولو پر ضد شروع شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې تیر ورځ د ګوملزام ډیم د پرانستلو دستور وشو. په یاد دستور کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف، په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن، د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د واپدا چیرمن سید راغب شاه موجود وو. خواجه آصف وویل چې د دې ډیم جوړولو سره به 3.1 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. د گورنر هاوس پیښونه د خبر شوی بیان تر مخه انجینیر شوکت الله په دستور کې وویل چې د ګوملزام ډیم تکمیل به د معاشي پرمختګ د کوششونو یوه لویه کامیابی وي. نن سهار په افغانستان کې طالب وسلوالو په غربي ښار هرات کې د امریکایي کونسلګری سره نږدې برید کړی. پولیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او 15 برید کوونکي هم لمینځه تللي. د امریکایي کونسلګری ویان ویلي ټول عمله محفوظ ده. د هرات والی نن مشال ریډیو ته ویلي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د کونسلګری د ودانۍ نه د 60 متره په فاصله په یو موټر کې ځانوال وسو چې وروسته بیا نورو وسلوالو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د طالبانو ویانکاري یوسف احمدي ویلي په یاد پیښه کې ډله لاس لري. بلخوانن سار د پکتیکا ولایت سروزی ولسوالۍ په خواوشا کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې د موټر بمبري چوي چې پکې 4 تنه پولیس او 3 تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر د پکتیکا مرکز خرنې طرف ته بوزي خو د پولیسو تر برید لاندې راغلو او موټر والوتو. که څه هم تر اوسه طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته سند ویلې خو د ځایي طالبانو یې سرچینې مشال ریډیو سپاړي کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. نن د کرغستان په سرحد بشکک کې د شنګهای تعاون تنظیم د شپږو هیوادونو سرمشریزه غونډه شروع شوه. د غونډې مقصد اقتصادي پرمختګ او د سیمه ایز امنیت په لړ کې همکاري ته وده ورکول دي. د کرغستان ولسمشر الماس بیک اوتنبایوف د غونډې ګډونوالو او د روس، چین، کرغستان، کازاکستان، ازبکستان او تاجکستان د مشرانو هرکلی وکړ او د بندو دروازو تر شا سرمشریزه پیل شوه. د روس، چین او افغانستان د ولسمشرانو سره د ایران د ولسمشر حسن روحاني دوه اړخیزه خبرې اترې ټاکل شوې دي. روسي چارواکي وايي په 2014 کې د نیټو ځواکونو د وتلو نه وړاندې د افغانستان امنیتي حالاتو ته د اس سي او د توجه ضرورت دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری بنن خپل روسی سیال سرګی لاروف سره له شامه د کیمیاوي وسلو د لړې کولو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلاف د زیارت په ورځ په جنیوا کې اې وخت مخې ته راغلو کله چې ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو ضد نړیوال تړون کې شاملېدلو په وړاندې د شام لخوا د دستاویز جمع کولو تصدیق وکړ. کیری ویل کچېرې د شام مشر بشار الاسد د خپل هیواد د کیمیاوي وسلو زیرمې په حواله کولو کې پاتې راغلو نو د پوځي قوت استعمال ګواښ په ځای پاتې وي.
Expectations are high. دا وخت اوقات ډیر زیات دي چې امریکا څخه دي او کېدای شي له روس څخه توقعات تر موږ هم زیات وي چې دا مهال موږ خپل وعده پوره کړو. دا یو لوبه نه ده او دا خبره ما په سر کې خپل ملګری سرګی ته هم وکړه چې دې ته باید د حقیقت په نظر وکتل سي.
لاروف ویل د روس پلان د عملي کولو سره به پوځي کاروایی ته ضرورت پاتې نشي. او روسي خبر داس پینه ماړه په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا په لیکل شوی مقالې رد عمل خودلې. په دغه لیکنه کې پوتین پر امریکا د تنقید کولو سره ویلي چې دغه په خبره د نړۍ په شخړو کې د زور د استعمال رجحان لري. پوتین پر روانه اونۍ کې د شام په اړه د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په کمیټي وی د خطاب په ښکاره حواله ورکولو سره د امریکا په استثنائیت هم تنقید وکړ. سپینه ماړه ویان جین کارنیو ویل روس بالکل د دوی برعکس خبره کوي چې دا ښایي امریکا په کور کې دننه او بهر د بشري حقوقو په حمایت کولو سره غیر معمولی ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلی د ډرون بردونو معاملہ به په ملګری ملتونو کې راپورته کوي او د دې لپاره خپل سفارتکارانو ته د چمتووالي ویلي دي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند وای
اس دن میں ہم نے فوری طور پر اپنے مشنز جو ہیں جو جنیوا میں اور نیویارک میں کولیج کر دیا ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی غړو ته د فاند ورکولو پر سر بحثونه تاو د سوي دي. د اسمبلی یو حکومتي غړی وای فاند د اسمبلی د ټولو غړو حق دی. د خیبر ایجنسی د کمشل ماسی می اوسیدونکي وای د ژوند بنیادی سہولتونه نه لري او له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
یو خو بالکل بجلی شته نه ده. دلته چې غټ هسپتال جو کې ډېر غټ ضرورت دی وته. یو بیمار چې موږ را رسو دوه درې ګنټې غټې لګي په بل د اسکول هغه چې کوم دی په اسکول کې سره استادان موږ ستنه.
تما سرګندیږي چې نن په کرغستان کې د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار او د هند د بهرنی چارو وزیر له بل سره ملاقات وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان دا یو مثبت ګام بولي.
خبرو اترو کمپوزیت ډایلاګ طرف ته امن طرف ته خبره راوستو کوشش شروع کی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زمو شغله مشال رادیو خبري راځو خپل لومړي راپور ته. پاکستان ویلی د ډرون بردونو معاملای په ملګری ملتونو کې د راپور ته کول لپاره ټول تیاریانی نیولې دي. بلخوا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل د پرمخ پیول لپاره د مشر افغان طالب کمانډان مولا برادر د خوشکول اصولي فیصله کړې ده. دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر ویاند اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړې. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا چې ټول غونډې ز غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوې دی چې مرکزی حکومت با د ډرون بریدونو معاملې د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپور ته کوي. د زیاته کړه
د لړکې موږ په جنیوا او نیویارک کې خپل مشنز چمتو کړی دي او په دې مو کار شروع کړی دی او په دې با یقینا عمل درآمد کوو. په ډرون بریدونو د پاکستان موقف ډیر اصولي دی او موږ فکر کو چې ډرون سره د نړیوالو قانونونو او د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف ورزی کیږي او دا ګټور هم دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو کې زمنګ د خبرې ملاتړ کیږي او ویل کیږي د ډرون بریدونو استعمال زیانمند دی. نو یقینا دا معاملہ په سلامتی کونسل کې پورته کولو لپاره موږ ټول تیاری مکمل کړی دی.
د ملا برادر په حق له دوی پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودری وې، پاکستان افغانستان کې امن او کلاری غوړي او پاکستانی حکومت د دغه جذبې تر لاندې د ملا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړې ده. د زیاتوي
د طالبانو خوشی کولو مقصد دا و چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې مرسته وکړي شي. تاسو ته به یاد وي چې پاکستان نه د لړکې ډیره غوښتنه کېده او پاکستان د مفاهمتي عمل کې خپل کردار ادا کړی هم دی. تاسو ته به دا هم یاد وي چې موږ د سولې عالی شورا په خواست هم بندیوان طالبان خوشی کړي دي او د علما کانفرنس او محفوظ لارو په زاندره کې نور مرستې هم کړي دي او هم دې جذبې تر لاندې پاکستان فیصله کړې ده چې ملا برادر هم خوشی کړي.
د افغانستان مفاهمتي عمل کې د ملا برادر د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو، نو دوی چې د ملا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو د طالبانو غورزنګ په یوتن یا کمانډر نه چلیږي بلکې د پزی با نور خلق راغلی وی. د زیاتوی
ملا برادر چې ګمدی او ډیر اهم مهم کس ته خو و سمره پورې د کردار ادا کله چې سړی ونی ولی شي او کله چې هغه په خاځه کې کال دوا درې پاتې شي، نو بیا د تحریک د مشرانو چې ګمدی هغه باندې هغه مر ډیپندنس نه کوي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کیږي، الډی پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکردار ادا کوي شي.
د یادونه دا چې سورز وړاندې هم پاکستان د منصور د عبدالله په ګډون وو طالبان خوشی کړي وو، د غرنګي سمو د وړاندې نور شپږش طالبان خوشی کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د تیر ماښام په غونډه کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو د اسمبلی ښځینه غړو له غونډې څخه واک اوټ یا د باندې ووتل. د دوی وینا و چې حکومت ټولو نارینه او حکومتي ښځینه غړو ته فنډونه ورکړي دي، خو د اپوزیشن ښځینه غړو ته د فنډ ورکولو لپاره هیڅ باور نه دی ورکړي. د حکومت لخوا د باور ورکولو وروسته دغه غړي بیرته اسمبلی ته راغلل او په غونډه کې برخه واخیسته. د اسمبلی غړو ته د فنډ ورکولو پر موضوع باندې له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور راکوي.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په اپوزیشن ډله کې شامل د اسمبلی خزینه غړو د اسمبلی نه واک اوټ وکړو او دوی پر حکومت تور ولګولو چې د اسمبلی نارینه غړو او حکومتي خزینه غړو ته د پرمختیايي کارونو ځانګړي مالی فنګي ورکړي دي، خو د اپوزیشن خزینه غړو ته تر دې دمه په دې لړ کې څه یقین دهاني نه ده ورکړي. خود قانون او پارلیمانی امور د صوبایي وزیر اسرار الله ګنداپور او نورو حکومتي غړو لخوا د یقین دهانه رستو د اپوزیشن خزینه غړو خپل واک اوټ ختم کړو. په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د اسمبلی ممبرې عظما بیبي مشال رډیو ته وویل
تحریک انصاف خپل ډېرې زیاتې کړې دي اپوزیشن سره او خپل کوم چې جنرل ایم پی ایس دي د اپوزیشن او د حکومت دواړو ته فنډنګ وکړو، هغې نه پسې د خپل فیمیل ته هم سوشل ویلفیر په تھرو فنډنګ وکړو، لیکن موږ د اپوزیشن اته نه ممبران یو، هغې کې موږ اته ښځې یو زموږ پی ایس موږ ته فنډنګ را نه کړو. په دې باندې موږ واکاوت وکړو او یقینا د منسټر په یقین دهانۍ سره هغې وویل چې موږ تاسو ته د فنډ درکولو اراده لرو او د دې یقین دهانۍ به موږ تاسو سره په فلور باندې هم کوو. هغې دا وویل چې خواتین ته موږ میکانیزم
هم پدې لړکی د خیر خیګړی د محکمې یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مهرتاج روغانی مشال ریډیو ته وویل چې لا هم هیڅ یو خزینه غړی ته دا رقم فنډونه نه دی میلاو شوی او ټاکل شوی دا چې د اسمبلی ټولو خزو ته به دا خصوصي مالی فنګي ورکول کیږي.
پروگرام
د اسمبلی غړو ته د مخصوص پندونو ورکولو په لړ کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او د کوز دیر لپاره د پرمختیایي کارونو د کمیټۍ چیرمین ملک مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې د حکومت او اپوزیشن سره تعلق لرونکي ټولو ایم پی ایګانو لپاره دا فنډونه ډیر ضروری دي.
عوام غواړي دا چې کار جوړ شي او کار به په پیسو کې بینګ ډیډک چیرمین هم زه ضلور یم نو داسې هیڅ فنډ ضلع ته لاله دی راغلی سی ایم صاحب خو انشورنس ورکړی دی چې زه ورکوم دې وخته پورې خو د یو کرور خبره زی راځي په خبرو کې دې نه علاوه هغه څه فکر مونږ ته نه دی ویلي. مونږ ډېر زیات ضروري ګڼو او زه ضروري ګڼم د ځان دپاره هم د القې دپاره او د ټولې صوبې دپاره ایکولي د اپوزیشن دپاره هم ګڼم چې هغې ته هم پنډ ورکړی شي.
د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا صوبایي حکومت د خپل حکومت په لومړو ورځو کې ویلي وو چې د اسمبلی غړو ته به مخصوص مالی فنګي یا فنډونه نه ورکول کیږي، خو تیر ماښام د قانون او پارلماني امورو صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنډاپور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی په دې لړ کې هدایت جاری کړی دی او د اسمبلی ټولو غړو ته به د مخکې په رنګ مالی فنډونه ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
زموږ شغله مشال ریډیو خبري یو څو د قبایلي سیمې پر لور. د قبایلي سیمې خبري ایجنسی د لری پرتې سیمې کم شلمان خلک وایي چې دوی په خپله سیمه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې حکومت دې سیمې ته پام وکړي او دلته دې ترقیاتي کارونه ترسره کړي چې د دوی ستونزې ورسره هوارې سي. په دې حقله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. په دې حکله د کم شلمان اوسیدونکي بنات ګل مشال ریډیو ته وایي
کم شلمان کې درې څلور مسالې ډېرې غټې غټې دي. یو خو بالکل بجلی شته نه دی، دلته چې غټ هسپتال جوړ کړي ډېر غټ ضرورت دی وته. یو بیمار چې موږ رارسو دوه درې ګنټې غټې لګي په موږ لنډی کوتل ته رارسو چې په لنډی کوتل کې نه نو بیا پېښور ته رسو. کرایه تقریبا د لنډی کوتل موږ 3-4000 روپۍ لګي شلمان آنا جانا چرته ټول غریب هغه کسان دي موږ سره دومره وشته نه دی. بل د اسکول هغه چې کوم دی په اسکول کې سره استادان موږ شتانه لکان دي او راضي او څنګه نرسه پکې.
او د کم شلمان یو بل تن محمد ایوب خان وای چې باید زمون کورونو ته حفاظتي پښتې جوړی شي چې د سیلاونو نه بچ شو.
سیلاونو نه زمونږ کورونو پټو جایدادونو ته خطره ده. پکار دی جدا مونږ جایدادونو ته پټو ته کورونو ته بندونه جوړ شي دینه مونږ حفاظت کی شو سیلاونه.
او د یاد سیمې یو مشر حاجی حضرت حسین د خپل ستونزو په اړه وای
مونږه دا کا ډیر پسمنده ده. پس مونږ ته سپتال ډیر تکلیف ده. دا مونږه دا پټی مټی دا ټول سیلابونه وړي مونږ چا سره ونه کو سپوري. نو پکار دی چې حکومت مونږ ته غوړ وکړي او ترکتی کارونه وکړي چې مونږ د ملک غش
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې کم شلمان د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د خیبر سیمې د 15 حلقېنه د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړي الحاج شاجی ګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
صحت کم ضرورت دی د لند کوتل په ځای کې مال په شلمان کې پوره شي. دواړو شلمان لو شلمان او کم شلمان ضروري ځای نه دی چې کم دا د خوړنو په وجه باندې نقصان راځي چې دا کم پروټیشن وال دی نه هغه پاره جوړول دي. ما پدی باندې د سفران منستر سره خبره شوې ده او سفران منستر سره باندې یو پیکیج دی.
د کم شلمان خلک وایي چې کدوی ته اسانتیاوي ورکړی شي نو دغه ستونزې به هوار شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري له خبر ایجنسی څخه ځو د اف ار بنو پر لور. د اف ار بنو د لری پرتی سیمې داریوبه خلک وای چې په سیمه کې ملیریا او نور ناروغي مخ په زیاتې دودي خو د صحت هیڅ سہولتونه نه لري. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې نه روغتون سته او نه هم د څکلو لپاره پاکې اوبه او نه هم د ژوند نورې بنیادی اساسیاوي ورکړل شوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال د دې سیمې د خلکو د ستونزو حال راکوي.
د اف ار بنو نیم قبایلی سیمه داریوبه کې آباد خلک وای د دوی لره پرتا سیمه چې دغلتا 12 کلی آباد دي د صحت سہولتونو د نشوالي لوجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای په سیمه کې ملیریا او نورې ناروغۍ خورې شوې دي او په دغه ټوله سیمه کې هیڅ روغتون نه لري چې د خپلو ناروغانو علاج وکړي. د سیمه یو مشر زلی رحمان وای ملیریا او نورو ناروغۍ اخستي خود مخنیوی لپاره هیڅ سہولتونه نه لري.
بارہ ساری نہ دس تیس کلو میٹر نردے دے حکومت چکی میں ہسپتال بالکل نستا ملیریا چکی میں مستر گدلی دی کرک زیرے نہ چکی میں دا سے پرائیویٹ ڈاکٹر دا وچ کی مت کورو سی کڑا وچ روسی امیر نور خار کو او دا اس ویکسین دے سی مستر نہ ملا وی دے تور جڑی مستر نہ ملا وی بونگی ٹی ہلی حال برباد کو نن سا بھارت جتا اسے پھم حالات تے مر کلی من دا دے ملیریا سی یو یو کسن نہ چکی میں 10000 روپے چکی میں دا پرائیویٹ ڈاکٹر گی اوری مکمل دی امیشتی مو سرون دی
د سیمه یو بل مشر میر دلا خان وای د دوی لری پرتا سیمه چې پراخه آبادی لري خدا سلور شپه تا کالونو نه د هر قسمه سہولتونو نه محروم دي
خبر داد نارائ دکھ بسیا سام ساروغا کاجا پنگاڑائی لکاڑائی بداخ سے بالکل اسپتال نشتا دائی بربادی ہو چاولی تک پل حالات وقت سے بے اخبل ہوئے جدا ہو تو ملک پاکستان سے یہی نا ڈی ٹی ٹی دو اس طرح سے ہوئے پیزاوی ٹوئلٹ پر ملے ملیری دی مگر نورا طریقہ خمیر ناشتا نا ہو ساڑھے اوپر پیچو کی بیلس کی سب اپر سے سڑا شکر دا ملیری دی کا سب مرویر دا
احسان اللہ وائی دا جوان بنیادی سہولتوں نہ نہ لاری او دا تپوس کولو یې هم سوک نشتا
بچون چې کیم دی دا ټول شپه دا سه چغیزی میاسی خوري اچا دغه نه ملریه و ترګی جته زیړی ولاګی دا لکمی دغه سه پروتای دی په تپوس مسوک نشتا چې می سوک تپوس وکو پولیا ولروسی هغه ډاکټرونو پرایویټ خال ته چته زر چته 1500 داری پای ورکاوی اور کی ته دا وی ورکاوی دا پته نشتا وتا چې 200 کی ورکا 1500 کی ورکا
کلامو چې دا یادې سیمه صحیح سہولتونو او ملریا ناروغي د مخنیوي په اړه د نیم قبایلی سیمه صحت محکمه مشر ڈاکٹر حمید الرحمان نو پختل نو دویو د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره په ټولو سیمو کې مهم روان شوې ده او د یادې سیمې یعنی اف ار دریو با دوره با په هنګامي ډول سبا ته وکړي چې ورته با ټیمونه ولېږي
د میجر تسکیمه ایریا شه هیلث فیسیلټیز دی سپیشل ملیریا سنټر کول او کړی دي چې په موقع باندې بالکل د ملیریا ټیسټ وبندو شي کنه پٹرول سینٹر سے ملیریا دوائی دستیاب دو فور رہتا علاج ان شاء اللہ ملا گئی تو کہتے ہیں سے امی سرا مرلن سے قیمت ہو آہا پھرا پھرا آپریشن کو مئی میں آسان لگ گئی پٹے رہی ہے سمیر اسپرے اٹھلا پٹے رہی ہے سمیر ڈیڈ ڈیڈ تک سنکرلن دریو پہ خبر ہے کہ دینا نام ہوتا ٹیلی فون شو آہا دیکھی تکی میں جس ساتھ تھا آہا موسا بہت رہا ہوتا تھا وہ میر پروگرام میں چینج چلاتے ہیں سمیر اسپرے پروگرام ترتیب سے کی
د سیمه خلک وختنه لري چې د مودینه دوی د ژوند هر قسمه سہولتونو نه محروم دي او د غلطه هیڅ قسمه ترکیاتی کارونه صحت مرکزونه بجلی او د سکلو صفا او به بندوبست نه دي شوی چې متعلقه چارواکي ورته خصوصي پاملرنه وکړي
زموږ غله مشال رادیو څخوري له اف ار لکی څخه ځو د خیبر پښتونخوا د سوات پر لور په سوات کې د ډینګي ماشي له وجې په سلګونه کسان ناروغ شوي دي په همدې لړ کې په سوات پونتون کې له ډینګي ماشي څخه د بچ کېدو او د راتلونکي وخت لپاره د دغو ماشو د مخنیوي په اړه یو ورځنی سیمینار وسو چې مقصد یې په زده کوونکو کې پوهه راوستل او په ټولنه کې خپل کردار ترسره کول و په دې اړه له سوات څخه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې د ډینګي ماشي په اړه د معلوماتو یو ورځنی سیمینار کې د پیښور خیبر میډیکل یونیورسيټي ډاکټر جواد تفصیلی وینا وکړه چې مقصد یې پس د کوونکو کې دغه ماشي نه بچ کېدو او ډینګي مرض په اړه پوهه راوستل وو وینا کې ډاکټر جواد وویل چې ډینګي ماشي د کور او خوښا سیمو څخه ختمول د دغه مرض نه بچ کېدو ویډیا طریقه ده د سیمینار په اړه ډاکټر جواد درسته مشال ریډیو ته وویل
دا خو په دې خلکو باندې ده چې دا سټوډنټان اوس لړ شي په خپل کور کې کم از کم هر یو ماشوم چې لړ شي او هغه خپل کور او ورسره یو د څلور کورونه نور واخلي هغه ته کې داخلك پوه کی چې د دینه د بچ کېدو لپاره د صفا او بود از هینه چې دینه دا موږ پټ کو او صفای کو نو هغه ته کې به کم از کم چې ماشي رک شو بیماری ورک شو
سیمینار کې موجود د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق ویل چې اولس کې ویره زیاته شوې ده او روغتونونو کې ګڼه هم زیاته ده دوی هڅه کوي چې راتلونکي وخت لپاره دغه ماشه ختم کړي او داسې حالات بیا جوړ نشي
نو موږ هو دا وګڼه چې دا شپږ میاشتې دی نیکس سیزن ته سمر سیزن ته لکه اپریل پورې پنځه شپږ میاشتې کې دا موږ صحیح استعمال کړي او پریونشن باندې کار وکړو ان شاء الله چې نیکسټ ایئر به دا چې صورتحال دی نه به ډېر خو ایزي صورتحال به دوه مریضان ان شاء الله کنټرول به موږ دی نو زما خدا پیغام دی چې مولې ریدل ندی پکار بلکې د بیمارې سره جنگېدل پکار دی پریونشن باندې زمونږه چې کوم دی زیات فوکس پکار دی
د سوات پوهنتون یو خزینه استاذه روحیناز وای چې دوی ته اوس معلومه شوه چې د ډینګي ماشي د چچلو او دغه نه بچکی دوه ست طریقې دي دغه پوهه به دوز د کوونکو او کور کې نور ته هم راولي
کزم په کور کې زم کوم موریانی وی خوریانی وی اول د سره غول د پکا دی چې په لوخو پس کې کوم معمولی وبم جمع شوی هغه دی خدمت کی ټیک شو هغه یادی هغه لوخي نسکورې الټه دیګ دی ټیک شو یا دا کوشش تیکج د لوخي لامد نه وي وچی ټیک شو لکه چې اول نه دغه زم کم کنټرول چي دی یا احتیاط چي خپل کور نه دی کور نه بمګه دا ختمو
د جرنالیزم ډپارټمنټ یو زده کوونکی برکت علي وای چې سواد کې د ډینګي ماشینه بچکیدو او دغه ماشه ختمولو کې زده کوونکی ښه کردار لوبول شي
ټولنټان باندې کې دا کردار ادا کول شي چې هغه لاړ شي په کمیونټیز کې او خپل کور کې دا وینا وکړي شي او کم احتدادي د تدابیر چې دلته ویل شول پاغي عمل وکړي شي نو امید دی چې دا به ان شاء الله کنټرول کړي شي
سیمینار کې د سیدو شر پروتون ویان ډاکټر واسیل ویل چې دا وخت دوی سره د سرکاري ریکارډ تر مخه 2000 نه سیوا تنان د ماشه څخه متاثر شوي چې کې 1500 څخه سیوا جوړ شوی او د نورو علاج روان دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي او زه د کراچی پر لور د سیم سپای حکومت په کراچی شهر کې د روانو عملیاتو د تیزولو پریکړه کړې ده د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک چارواکي وایي چې د دوی د ځواک سرتیرو د کراچی شهر په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې په جرمونو کې ککړ تر ډیرش زیات کسان ولیدي بلخوا د کراچی تر ټولو لوی سیاسي ګوند ام کیو ام په دغه شهر کې پر روانو عملیاتو نیوکه کړې دي او دا یوازې د دغه ګوند په ضد بلل دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د زیارت پر ورځ د لوړپړو انتظامی چارواکو په غونډه کې د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د تیرې وی هفتې راهسې پر روانو عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې او ویلې دي باید زر تر زره کراچۍ ښار په جرمونو کې د ککړو عناصرو له پنجې څخه خلاص کړي شي د دې ترڅنګ سین حکومت د زیارت پر ورځ د کراچۍ په پولیسو کې په لویه کچه ردو بدل کړي دي او د کراچۍ ښار د پولیس مشر په ګډون یې د دغه ښار څورلس ډی ای جیز بدل کړي دي بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ام کیو ام ویلی دی په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوند د غړو او مشرانو د نیولو په ضد شروع شوې دي د یاد ګوند رهنما فیصل سبزواری په دې اړه تیر مازیګر خبريالانو ته ویل
دنیا بھر کے نامی گرامی دہشت گرد اور طالبان بیٹھے ہیں اس علاقے کے محاصرے
دل دپ کراچی کی پنڑائی والا سطح مشہور طرح گر اور طالبان میشتی پہاغو علاقوں کی چدوئی پکی میشتی دہاغی سمو محاصرے ان کی گی او ہاغ علاقے چزمنگ پلویان پکی میشتی دہاغی محاصرے روانی دی پتے روش پا گورزو کے زمنگ دو سلو چخزیاد گندی ملگری نیول شوی دی فیصل سبزواری زیادہ پا کراچی کے روان اوسانے اپریشن پنول سو دو نوی کی دا ترسر شوی اپریشن بڑا خپل کړی دا حال تبیا د زیارت پورز د دوه پولیس سرتیرو د قتل په تور د ام کیو ام ګوند نیول شوی رهنما ندیم هاشمی د انسداد د شتګردی په محکمه کې پیش کړی شو محکمه نو موړه د وو ورځو پرمان پولیسو ته د حواله کولو حکم کړی دی چېډونکو وای د کراچۍ ستونزه ډیره حساسه ده او په دې کې رامنځته کیدونکې وړ نیمګړتیا هم لوی ستونزه پیښولې شي د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود په دې اړه مشال رادیو ته وای داسی عملیاتو په محل نیمګړتیاوی هم کېدلې شي مخکې هم داسی شوې دي د دې ډیر لاملونه وي کله کله ځینې انتظامی مشران د خاصو ګټو لپاره ځینې داسی کارونه وکړي چې په هغه کې خلکو ته د شکایتونو مقپلاس ورشي اوس دا د انتظامی کار دی چې دوی څنګه وکولی شي چې په انصاف ولاړ عملیات وکړي او د دې عملیاتو ګټې د دغې افسرانو په ځای عام ولس ته ورسیږي بلې خواته د رینجر ځواک ویان لخوا په خپره شوی اعلامیه کې ویل شوی د یاد ځواک سرتیرو د ښار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په جرمونو کې ککړ د دیرشو څخه زیات کسان یې نیولی دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځنګړي ونې خبرونه هم لري. وخت د غرمې 12:30 بجې سو مليحه مرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
دا پاکستان د بارنیو چارو وزارت وای د حکومت لخوا د ستمبر په 9 نیټه پر ابلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې مرکزی حکومت په درون معاملات د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې راپورته کوي. ټاکل شوی ده نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند بارنیو چارو وزیر سلمان خورشید د کرغستان په سر خاربشک کې ملاقات وکړي. دواړه مشران به په دواړو خي ستالوکاتو خبرې کوي. سند حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو عملیاتو د تیزولو فیصله کړې. دا زیارت په ورځ زمي چارواکو په هونډه کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه د تیرې یوې هفتې راهیسې پر روانو هدفي عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. بلخوا ام کیو ام وایي د عملیات یوازې د دوی د ګوند خلاف کیږي. په جنوبي وزیرستان کې تیر ورځ د ګوملزام ډیم د پرانستلو دستور وشو. د دې ډیم جوړولو سره به 12.4 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. نن سهار په افغانستان کې طالب وسوالو په غربي ښار هرات کې د امریکایي کنسولګری سره نږدې برید کړې. پولیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتېري وژل شوي او 15 برید کوونکي حمله میان ستللی. نهرات والی ویلی چې یو ځانمرګي برید کوونکی د کنسولګری د ودانۍ سره نږدې ځانوالو سو د طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د پیښې پر منلې. نن د کرغستان په سرحد بشکک کې د شنګای تاون تنظیم د شپږو هیوادونو مشران د سرمشیز غونډې کې ګډون کوي او دغه غونډه شروع شوې ده. د غونډې مقصد اقتصادي پرمختګ او د سیمه ایز امنیت په لړ کې همکاري ته وده ورکول دي. افغانستان پاکستان د تنظیم په سرونکو هیوادونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن له خپل روسي سیاسرګي لاروف سره شام د کیمیاوي وسلو د پاکولو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات د زیارت پر ورځ په جنیوا کې آی وخت مخې ته راغلی کله چې ملګرو ملتونو تصدیق وکړ چې د کیمیاوي وسلو ضد نړیوال تړون کې د شاملېدلو په وړاندې شام دستاویز جمع کړي دي. او سپینه ماڼۍ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر لیکل شوې مقالې رد عمل ښودلی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا مرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سید ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼه د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان د تعلیم په اهمیت زور راوړی دی او ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ اور په کمېدو دی او د قبایلي سیمو په ګډون به د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د اسلامیه کالج یونیورسټي او نور تعلیمي ادارو څنګه خلاصولی شي چې دا رنګ نوي کلته اعلی تعلیم ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې د گورنر لخوا په ډالۍ کې د ټوپک اغستون انکار او د قلم فرمایش هم یو ښه خبره ده. او دې کې هیڅ شک نشته چې اوس قبایلي ولس ته د ټوپک نه بلکې د تعلیم ضرورت دی چې ورسره دوی په قامی بهیر او د ترقی په سفر کې شامل شي. دریا اخري کې لیکي چې د اعلی تعلیمي ادارو څنګه خلاصول یو ښه خبره ده، خو د دې نه اهم خبره قبایلي سیمو کې د پرایمري او مډل معیاري تعلیمي ادارې جوړول دي او ورسره ورسره د زده کوونکو حاضري او د استادانو مهنت او اخلاص هم ضروری دي چې د شن قبایلي سیمو کې د بنیادي تعلیم نظام ډانچا کې خو دي شي. ترته جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو لخوا روان هدفي عملیات خو لومړی یو څو ورځو کې په خیر خیریت تیر شو، خو د هغې وروسته چې کله د دې اپریشن دوران د یو سیاسي ډلې پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی ونیولی شو، نو بیا په ښار کې هړتالونه، مظاهرې او ګاډي سوځول شروع شو چې لکه بلې یو شمېر خلکو ته زیان اوړېدلی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې د دې فیصله پال پارٹیز کانفرنس کې شوې وا او په دغه کانفرنس کې ټول سیاسي ډلې ناشته وی او په شریکې یو کړنلار جوړ کړی و چې کراچۍ کې به هدفي اپریشن کولې شي. د ادارې په وینا چې پولیسو دغه په خوانې د صوبایي اسمبلی غړې نیولې دي، نو د دې په شابه سناس ضرور وی او کنه وی هم نو دغه سیاسي ګوند ام کیو ام لا پکار دي چې د جنگ جګړو یا کراچۍ کې د حالاتو خرابولو په ځای قانوني لار خپل کړی او دا ثابت کړی چې دغه تن بی ګناه دی. ادارې اخر کې لیکي چې د پاکستان ټول سیاسي گوندونو لپاره دی چې د ملک د مفادو لپاره سوچ وکړي او د دې لپاره یو موټی شي او د غرنګ د وسلوال سیاسي ډلو مرسته هم پریک دی، نو هله به کراچۍ کې امن پزې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانی ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي چې په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي موومنت، که څه هم د یو تشدد پسند ګوند په توګه مشهور دی، خو ملاتړ یې د مذهبي او نظریاتي ګوند په توګه د خپلې پارټۍ پلوي کوي. بل خو امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې په نیپال کې د فوټبال د افغان لوبډلې بریا افغان ولس دومره خوشحاله کړي چې په تیرو څو لسیزو کې یې مثال نشته. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې به مجید بابر درته واوروي.
برطانوی ورسپانې ټایمز په خپلې پرونۍ غاڼه کې د پاکستان د مهم کاروباري ښار کراچۍ په اړه د لیکوالې انابل سیمنګټن یو مقاله خبره کړې. د لیکوالې په خبره په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي تحریک نه یوازې یو داسې تنظیم دی چې په غیر قانوني خفیه کاروایانو کې ښکېل دی، بلکې خلک یې د یو مذهبي ډلې په توګه پټې سترګې ملاتړ هم کوي. دغه ګوند په کراچۍ کې د کلنما صدر دفتر چې 90 نومیږي نه کنټرولېږي. د دغې ودانۍ نوم ځکه 90 دی چې کله د دغې ګوند مشر الطاف حسین دغلته اوسېدو، نو د هغه د کور د ټلیفون د نمبر اخیرنی 2 هندسي 90 یا 90 وي. مقاله دیاتوی چې په 2002 کال کې الطاف حسین ته د برطانیې شهریت پس له هغې ورکړل شو کله چې هغه د برطانیې د هغه وخت ودیادم ټونی بلیر ته په کراچۍ کې د اسلام خوخو سخت دریدو وسلوالو پر ضد د خپل ګوند لخوا د جاسوسۍ کولو پیشکش د یو خط له لارې کړی و. متحده قومي تحریک په دې هم تورن دی چې په کراچۍ ښار کې د خپلو مخالفینو پر ضد د تشدد نه کار اخلي. د الطاف حسین پر ضد د برطانیې د سکاټلینډ یارډ پولیس په دې تور پلټنې هم کړي چې ګوندې هغه د لندن نه په کراچۍ کې د ټلیفون له لارې د تشدد د کاروایانو لپاره هدایات ورکوي، خو ام کیو ایم بیا دا تورونه ردوي. د لیکوالې په خبره که څه هم دغه ګوند د تشدد لپاره بدنام دی، خو د الطاف حسین پلویان هغه خپل نظریاتي او روحاني مشر ګڼي او زیاتوي چې دغه ګوند په کراچۍ کې دا مهال د اسلامي سخت دریدو سره لاس او ګریوان دی. مقاله لیکونکي ته د دغه ګوند یوې سینیټری میرمن نسرین جلیل ویلي دي چې که الطاف حسین جاړي که خاندي، که اداکاري کوي او که سندرې وایي، خو خلک ورسره یوه خولوي او هر ادا یې خوښوي. همدا د هغه طاقت دی. خو د یاد ګوند یو ځوان غړي لیکونکي انابل ته ویلي دي چې د خپلو مخالفینو زارولو لپاره ورته ام کیو ایم یو ټوپک هم ورکړی دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله ګڼه کې په کابل کې د خپلې خبریالې پامیلا کانسټیبل لیکلې یوه مقاله راخیستې ده. لیکوال لیکي چې د تیر چهارشنبې په شپه د کابل په لارو کوڅو کې پس له هغې د ګډاګانو او خوشحالو چور شو کله چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د نیپال په کټمنډو ښار کې د جنوبي اسیا د فوټبال د ټورنمنټ په فاینل لوبه کې هند ته ماتې ورکړه. لیکوال لیکي چې په تیرو 16 کې دا د لوبو ړومبی جام و چې دغه جنګ ځپلي هیواد ته خوشحالي راوړه، او په تیرو 16 کې دا هم ړومبی ځل دی چې افغانان به چا دومره خوشحال لیدلی وي. د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد مقامي ټلویزیونونو ټوله ورځ په خپلو پردو په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده لخوا د شوو هغو بریدونو تصویرونه خپرول چې بیا افغانستان یې له وجې یو ترهګر هیواد وګرځول شو. خو د لیکوال په خبره دغو تصویرونو هم د افغانانو د خوشحالي ونه خوړه. لیکوال ته په کابل کې د دغو خوشحالو لمانځلو پر مهال یو 1.5 کس محمد بصیر ویلی دي چې مونږ ځکه هم ډیر خوشحاله یو چې مونږ افغانان په تیرو 16 کې ډیر وځپل شو او ډیر مو وچړل.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد د ورستی اعلان پر رښتینولۍ شک ښودلې. اسد پر نوویل د روس هغه وړاندیز مني چې لمخې باید د حکومت خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې د ملګرو ملتونو د څارونکو د تحقیقات لپاره پرانیزي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د شام د بحران په اړه د خبرو اترو د لومړي پړاو په پای کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې د ولسمشر اسد پر وینا شک څرګند کړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې دمشق به په راتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا CWC سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې 24 ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یوه میاشت وروسته پیل کړي. خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د دې رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلي چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې. وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلی چې وایي د سوریې رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري. خو موږ په دې باور یو چې سم د سید اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوریې د رژیم خبرې زمونږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپرلو مفکوره لومړی د مطرح کړه. وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы
мог да се гануче де кемяви васло паспарло сара де дестун зехал де сурие парзат хар раз хамла غیر ضروری کوي. او دا دی چې زموږ امریکایي ملګری سرنګا چې ولس مشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره پکلاکه سولې زحل لار غوړه غني. له دې مخکې ولسمشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا بې اعتباري څرګنده کړه او وی ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپرلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې ښایي تر راتلونکو دوه ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو خبر شوی تبصره کې خبرداری ورکړی و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه به رامنځته کړي. پوتین همداراز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولي وي.
احمد تکالو چې د شام د کړکیچ په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږه مشال رادیو خبري تمه سرګندېږي چې نن به د کیرغستان په پلازمېنه بشکی کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنی چارو وزیر سلمان خورشید له یو بل سره وویني او پر دوه اړخیز اړیکو او د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې د کېدونکو ملاقات لپاره پر کړنلارې جوړولو خبرې اترې وکړي. دا چې د دې ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه نظر لري، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان راپور ورکوي.
د وزیر اعظم قومی سلامتیه او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید ترمنځ د کیرغستان په سرخار بشکک کې د جمعې په ورځ یو ملاقات به کیږي. په هفتهوار خبری غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان اعزاز احمد چودري یو سوال په جواب کې اویل چې خاغلی سرتاج عزیز او د هند خارجه چارو وزیر به په بشکک کې یو بل سره ملاقات کوي او په دغه ملاقات کې به په دواړو خصو تعلقاتو خبرې اترې کیږي.
جی دا صحیح ده چې د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر با د هند د خارجه چارو وزیر سره د کیرغستان په سرخار بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په موقع ملاقات کوي.
د ملاقات په حق له د بهرنیو چارو کارپو او افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رسم شاه مومن وای
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ګام دی او د دواړو صدر اعظمونو پر با د ملاقات یو لار جوړ شي په نیویارک کې او بای چې د نیویارک چې کوم خبرې اترې دي دا صرف رسمي خبرې نه وي بلکې په دې کې بای چې د سی آی چین باندې خبرې وشي، سر کریک باندې خبرې وشي، په کشمیر باندې خبرې وشي، د ویزو په اسانېدو باندې خبرې وشي، په کلتوري روابط زیاتولو باندې او تجارت زیاتولو باندې خبرې وشي، بای چې دغه یو نوې پاڼه واوړي.
بلخوا د بهرنیو چارو کارپو او د پېښور یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې د وزیر اعظم سلاکار به کوشش وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات په معمول راولي.
زمون وطن کې هم او هند کې هم دا سه قوتونه موجود دي چې هغه داخله وړي دې لپاره کټه سو کتلې نو یو ډېر لوی شړا شروع شو دا لائن اف کنټرول باندې کشمیر کې نو هغه د لاسه لګ مشکل جوړ شو او وس دې دواړه سرتاج عزیز سه او داغه هم منصب هند کې چې کوم پاکستان کې مخکې سفیر هم پاتې دي د هند دا به کوششونه کوي یو خو چې دا ټول زور صورتحال ډیفیوز کړي واپس خبرو اترو کمپوزیٹ ڈائلاگ طرف تا امن طرف تا خبر ا راوستو کوشش شروع کی
خو پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان زیاته وی چې هغه ډیر خوشبینه نه دی چې تعلقات په معمول راشي ځکه چې هین کې راتلونکو کال کې الیکشن کې دن کې دی او د هین سین خلک موجوده حالاتونه فائدہ اوچتولې شي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
په پام کې د چافان لسمشر حمید کرزی بنند د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شنګای د همکاري د سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. کرزی تیر ماښام د کرغیزستان له لسمشر سره وکتل او نن به د سرمشریزي په څنډه کې د روس له لسمشر سره په کتنه کې د مخدره موادو د قاچاق په ګډون د سیمایز امنیت پر اړوند مسایلو خبري وکړي. په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې نور تفصیل اوریدلای شئ.
تما د چولس مشر حمد کرزای د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د روسي له ولس مشر سره په کتنه کې اومدتن د افغانستان د پیچلو حالاتو په اړه بحث وکړي. بشکیک ته د افغان ولس مشر د سفر د هدف په اړه د دولت د ریاست مرستیال ویاندې عادل راز ازادي رادیو ته وویل
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس کډون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې دی او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري او دا وینا به په دې شکل چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم وڅخیږي.
داکل شوی چې د روسي ولس مشر هم د افغانستان او قرغیزستان له ولس مشرانو سره وګوري. د ترتاس خبري اجانس د راپور لمخه د ولس مشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون خبري اعلان وته ویل چې په نننۍ سرمشریزه کې به همدراس په سیمه کې د تروریزم او مخدره موادو د ګواخ په اړه خبري وشي. د راپورونو لمخه تما ده چې د افغانستان او روسي ولس مشران به د افغانستان د بحران د نړیوالو اړخونو په اړه هم خبري وکړي. په تیر پر هغه مسایلو چې د مخدره موادو د قاچاق لکبله د تروریزم او نورو ګواخونو لپاره سره تړلې دي. روسي چارواکي وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم ښایي ناامني د منځنۍ اسیا د هیوادونو خواته پراخه شي. راپور زیاتوي چې د افغانستان او روسي ولس مشران به د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پر پیاوړتیا هم خبري وکړي. د غونډې له پایل مخکې پرون ماښام افغان ولس مشر د قرغیزستان له ولس مشر الماس بیک اتمبایف سره وکتل او د سیمایزو امنیتي مسایلو په اړه خبري ورسره وکړي. د بشکیک نننۍ سرمشریزه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه ده. روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي او افغانستان، هند، ایران، پاکستان او منګولیا د ناظرینو په توګه ګډون پکې کوي. لولس مشر کرزی سره د بشکیک په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمای رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ارشاد احمدی ملګری دي.
زموږ غله مشال رادیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د کرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شنګای همکاري د سازمان د لسمه سرمشري زنن په رسمي توګه پیل شو. د شنګای همکاري سازمان په 2000 کال کې رامنځته شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سیاسي او پوځي همکاري تمرکز کوي. په دې سازمان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سربېره چین او روس غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا ته بیا د څارونکو حیثیت ورکړل شوی دی. په سیمه کې د شنګای سازمان پر رول او د افغانستان لپاره د پر ارزښت می په کابل کې د سیاسي او سیمیزو چارو لپاره پروفیسور نصر الله ستانکزی سره مرکه کړي او په سر کې می ترې پوښتلی چې شنګای سازمان د سیمې لپاره څه ارزښت لري. پروفیسور ستانکزی په جواب کې وایي
د مرکزی آسیا پنځه جمهوریتونه د روسیې په شمول د چین په شمول دا د شنګای د غړي هیوادونو په نامه یادیږي او دا هغه وخت رامنځته شو چې په واقعیت کې لیدل کېده چې په سیمه کې باید د دې هیوادونو ګټې وساتل شي په خصوص په اقتصادي لحاظ. بیا وروسته د سازمان لږ څه تغییر وخوړ په دمانه سیاسي هدفونه یې هم له ځانه سره درلودل او فرهنګي مسایل یې هم مطرح کړل. نو زه فکر کوم چې په دې سیمه کې یو غښتلی اتحاد کرل کېږي د لپاره چې د نړۍ دوه قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتونو کې هم دی ویټو صلاحیت او حق لري چې اگر روسیا او چین د پکې لري ټوب لري په سیمه باندې د اقتصادي ودې لپاره اهمیت لري. په سیاسي ډګر کې که په متحد ډول عمل وکړي کولی شي لوی تغییرات راوړي په سیمه کې او د دې هیوادونو منافع په سیمه او نړۍ کې وساتي.
ستانگزای صاحب اوس درلسم سرمشریز بنن کیږي په بشکی کې د افغانستان څه ګټي د اقتصادي توګه کوم ژورته وګورو، یعنی چین چې ټیکې هلته اخستې په افغانستان کې د هغه سره برت لاس واخیستې، نو آیا افغانستان به وکولای شي چې چین دې ترازی کړي چې برته افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي واده کې په پرمختګ کې څه مهم رول ولوبوي؟
زبر کوم چین د سې وه والي چې اقتصادي لحاظ وایي دې په سرعت سره افغانستان دولت ضمانت ورکی چې چین یا بل هر هیواد مختوری دلته تضمین دی سي. دوه مسله دا چې متاسفانه افغانستان کې اداري فساد او همداشان ډېر جدي نه پاملرنه سرمایه گذاری او پانګونې ته بعض څه فکر کوم چې کچېره دغه دوه علت له منځه لاړ شي، چې نه هم په دې طبیعي ډول په افغانستان کې پانګونه چاول د جنوبي او مرکزي آسیا ترمنځ افغانستان د مهمو نقطو ده چې کولی شي په دې ګټې واخلي. د بل خوا چین د افغانستان ګاونډی هېواد ده، زه فکر کوم چې کچېره دغه عمل له منځه لاړ شي چې نه هم به خپل پانګه اچول د مجدد په افغانستان کې لاس ورچي او اقدامات
او روسي پرسنل مدار سنکسي صاحب په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو زیاتره شمیر د 2013 کال تر پای له افغانستانه وځي، نو آیا د شنګای همکاري سازمان دغه غړي هیوادونه به په دغه غونډه کې د خپل سرحدونو د دفاع په مخه یو تګلارې جوړوي که بده په افغانستان کې د امنیت او سولې راوستلو لپاره هم یو رول ولوبوي؟
روزه غول دل کیږي چې معمولا دغه هیوادونه چې شنګای غړي ټول لري د افغانستان په سیاسي قضایاو کې په ستراتیژیک لحاظ نه دي داخل شوي، او معمولا د امنیتي مسایلو او سیاسي ستراتیژیکو مسایلو په ارتباط یوازې دفاعي حالت غوره کړی. اوس به هم چې فکر نه کوم چې ډېر لوی تغییر راشي په افغانستان کې د امنیت لپاره داسې اقدامات وکړي چې هغه په افغانستان کې لوی او جدي بدلون راولي، بلکې زه فکر کوم په اول قدم کې به دوی کوشش وکړي چې خپل سرحدات ساتنه وکړي له افغانستانه د بې امنیتۍ د خپرولو په وړاندې.
د کابل پونتون د سیاسي علومو استاد او د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسور نصر الله ستانکزی وو چې د شنګای د همکاري د سازمان په اړه خپل نظر شریکوي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
نن جمعه د سهار پر شپږ نیمه بجو د افغانستان د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې د موټر بم برید شوی چې پکې څلور تنه پولیس او درې تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر د پکتیکا مرکز خرنی لوري ته بوزي او هلته په ټاکلي هدف برید وکړي، چې د سروزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د یوې تلاشۍ پوستې لخوا ورته د تریدو اشاره وشوه او هر کله چې نوموړي موټر توقف ونه کړ د شا لخوا د پولیسو تر برید لاندې راغی او موټر منفجر شو. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وویل دا چې چاودنه د سروزی ولسوالۍ مقام او امنیه قوماندانۍ ته په نږدې واټن کې شوې، نو دواړو ودانۍ ته مالي زیانونه رسېدلي او چاودنې له ځانه سره شل متره پوخ سړک ویجاړ کړی او په سړک کې یوه لویه او ژوره کنده جوړه کړې ده. مخلص افغان دا هم وویل چې په دې برید کې درې تنه د ملي اردو او څلور تنه پولیس ټپیان شوي، خو روغتیايي حالت یې ډاډ ور دی. د ده په خبره ډېری سرتیري د ودانیو د راپرېوتو له کبله ټپیان شوي دي.
یو دسلن موټر چې له چاودیدونکو توکو ډک وو او غوښتل یې مرکز خرنې ته ځان ورسوي او په ټاکلي هدف برید ترسره کړي، نن سهار شپږ بجې او شل دقیقې د پکتیکا ولایت سروزی ولسوالۍ په مربوطه تو کې یاد موټر چلوونکی ته د درېدو امر وشو، خو نوموړی موټر چلوونکی سرغړونه وکړه او غوښتل یې فرار وکړي له سیمې څخه. په همدې حال کې د پولیسو لخوا تر برید لاندې راغی چې موټر بم چاودنه رامنځته شوه. تر دې دمه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلی دي، په یاده پیښه کې څلور نفره ملي پولیس او درې نفره د اردو سرتیري سرسری یا برسیرن ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو څه مالی زیانونه هم اړولي دي، خو ملکي او نظامي تلفات نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې ورځې په سهار هرات ولایت کې د 50 تنو ځان وژونکو لخوا د امریکا پر قونسلګرۍ هم برید شوی چې د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي په وینا په برید کې د قونسلګرۍ یو تن ساتونکی وژل شوی او یو شمیر پولیس او عام وګړي ټپیان شوي دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د بایټس فار آل په نوم یوې ادارې د پاکستان د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې چې پر یوټیوب یې د تیر یو کال راهیسې بندیز لګولی دی. نوموړې ادارې د لاهور په محکمه کې یو درخواست جمع کړی او غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې انټرنیټي بندیزونه ختم کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې لیوې مودې راځي په ویډیو خپرون کې ویب پاڼه یوټیوب بندیز لګول شوی. اوس په یو عدالت کې درخواست جمع کړل شوی چې دا بندیز دې لرې کړی شي. پاکستان نږدې یو کال وړاندې په فیسبوک او یوټیوب وروسته له هغې بندیز ولګولو چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر په اړه یو توهین‌آمیز فلم خپور شو. د انوسنس آف مسلمز په نوم د فلم ټریلر چې تیر کال په امریکا کې خپور شو نو د نړۍ د مسلمانانو غوسه را وپاروله او د امریکا په سفارتي دفترونو بریدونه ترسره شول. په پاکستان کې هغه مهال د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو له امله 19 کسانو وژل شول. یاد شوی فلم د راپارېدلو حساسیتونو له امله هیڅکله سینما ته ونه رسېد. پاکستان لوسته له فیسبوک نه بندیز لیرې کړ خو پر یوټیوب بندیز په خپل حال پریښود. اوس چې څوک په پاکستان کې یوټیوب ته د ننوتلو هڅه وکړي نو دا پیغام ورته مخې ته راځي. د کومې ویب پاڼې د خلاصولو هڅه چې تاسو کوئ په هغه کې داسې توکي خپرېږي چې په پاکستان کې پرې بندیز دی. د ټافی ټي وي په نوم یو چینل چې د یوټیوب د لارې ماشومانو لپاره ښوونیزې خپرونې کوي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی خپرونې په ټپه ولاړې دي ځکه چې پاکستان پر یوټیوب بندیز لګولی دی. اوس د لاهور په محکمه کې د قانون پوهانو یوې ډلې درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې انټرنیټي بندیزونه دې لرې کړي. د فرحان حسین په نوم یو تن چې له درخواست جمع کوونکو څخه دی وای کله یوټیوب نه بندیز لري نه کړ شو نو د دې معنا به دا وي چې یو وار بیا په پاکستان کې بحثونه سر راپورته کړي چې د جمهوري نظام باوجود عامرانه سلوک روان دی. د بایټس په نوم یو اداره چې په اسلام آباد کې دفتر لري چارواکي وایي یوټیوب یوازینی ویب سایټ نه دی چې حکومت پرې بندیز لګولې. تر دې وړاندې په فیسبوک، ټویټر او ټمبلر باندې هم بندیزونه لګول شوي خو بیا لرې کړی شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د پاکستان د بیلابیلو وزارتونو څخه ټاکل شوي چارواکي اوس په دې خبره غور کوي چې د یوټیوب د مسلې کوم حل راوباسي. خو د دې بندیز له امله متاثره شوې ادارې ادعا کوي که پاکستان په دې شرط هم له یوټیوب نه بندیز لرې کړ چې دوی مواد فلټر کوي نو بیا به هم دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د حکومت دا ګام به د بیان د ازادۍ د مخنیوي په نامه یاد کړي. د ګوګل د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې د پاکستان ترڅنګ تاجکستان، چین او ایران پر یوټیوب بندیز لګولې او شپږ 500 نورو هیوادونو د یوټیوب سیمه ایزه بڼه خلکو ته وړاندې کړې ده.
انټرنیټ چې د نن سبا ضرورت دی او نه یوازې په تعلیمي ادارو کې بلکې په تحقیقاتي موسسو کې هم خلک له دې څخه ډیر زیات کار اخلي. اوس خلک هڅه کوي او ځینې حکومتونه هم لګیا دي چې تر خپل کنټرول لاندې راوړي. په دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل یو راپور جوړ کړی دی چې انټرنیټ څنګه کارول پکار دي او د حکومت او خلکو څه ذمہواري جوړیږي. نو راځي چې ورته غوړو.
ایمل خان چې په وی غیر حکومتي موسسې کې کار کوي وایي چې انټرنیټ د اوسنی وخت د پرمختګ په ذریعو کې یو لوی ذریعہ جوړ شوی. د د پوینا باید چې لمثبت استعمال غټي واخلو.
بهشکه انټرنیټ ضرورت دی د انسان د ترقی بنیاد ورته ویلای شي، یو ستون ورته ویلای شي، ذریعہ د یو لار د ترقی نه.
محمد ابراهیم بیا په سکول کې استاد دی. دی وایي انټرنیټ ښه او مثبت شی دی خو کچېری په منفی او بې ځایه توګه استعمالیږي نو لارې تړل د حکومت ذمہواری جوړیږي.
د انټرنیټ ډیر مثبت استعمالونه سره او د انټرنیټ په ذریعہ باندې موږ دنیا په ولا سمه مارکیټینګ کولای شو، دنیا سره موږ مقابله کولای شو، په دنیا منځر خبرولای شو. ها لیکن زموږ په معاشره کې حکومت پاکستان موږ ته هغه شعور نه دی راکړی، نه هغه ټریننګونه راکړی دي، نه هغه استعمال ورکړی دي چې دوی هغه د نت څخه مثبت شان واخلي، د مثبت استعمال وکړي.
خو هلته زده کوونکی رفیع الدین بیا د حکومت هڅې په خپلو حدودو کې پوره بولي. دای زیاتوي له حکومت سره سره د پلرونو هم ډیره ذمہواری جوړیږي.
زما خدای رای دسی چونکه حکومت خپل ستا باندې ډیر کوشش کوي 16 سال په کم مالکان دی هغه ته اجازه نه سنټ کیفی کی او سره سره سکول ټایمینګ کم دی پابندی لګوي. پلرو ته دا په کار دی سی چونکه په نت کې ډیر مثبت ویب سایټونه راځي، په دې لپاره په کار دی سی کم خراب غلط ویب سایټونه دي هغه هم خپل او سره سره خپل کشنانو حفاظت لپاره هغه ساده طریقه وکي سی هغه ویب سایټونه بند کی.
شوونکی محمد ابراهیم د زده کوونکو رفیع الدین له خبرو سره اتفاق کوي.
ما د خپل سم ګرو ته ویل مال یار انټرنیټ خو ډیر ښه شای دی سمج په خپل کوم پړل کوم اشریو مې دیو مثبت استعمال پیدا کوس ها خوندور می او مثبت استعمال هم وی او مې دارنګ دا شی مشکه عام کو
یاد د وی په کال 1900 یو کم اویا کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د اړیکو ذریعہ جوړ سوی نوې طریقہ یعنی انټرنیټ د نن سبا یو لوی ضرورت جوړ سوی او اوس دغه سیستم چې نه پولی لري او نه حدونه په لاس کې د اخیستلو او ترسترګو لاندې د ساتلو هڅې هرې خواته شروع سوی ترسو د دغه مثبت استعمال زیات کړل سي او د منفی استعمال لارې وتړل سي نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده.